دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شاد امریکا غږ دویمه سهرانه پښتو خبرونه اوري ز سلیمان شاد د سات خبرونه لرم د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو د یو بیان په حواله د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې په دوحه کې له امریکایي ماموران سره د سولې د خبرو په دوران کې د امریکا له ډېرو غوښتنو نه دوی پوځي ته راغلي دي. طالبانو دا خبره د جنوري په 13مه خپله رسمي ویبپاڼه کې کړې او واشنگټن یې د وخت په ځای کولو تورن کړی. طالبانو وایي چې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغانستان د حکومت ځینې غوښتنې هغوی ته وړاندې کړې دي خو واضح کړې نه دي. په واشنگټن کې امریکایي مامورانو په دې اړه خپل عکس العمل نه دی ښودلی نو هم د ښاغلي خلیلزاد دفتر په دې اړه څه ویلي. د افغانستان حکومت مخکې د تاوتریخوالي کمول بې معنا بللي او ویلي چې لومړی باید د اوربل مسله واضح شي. د عفوي نړیوال سازمان په مطبوعاتي بیان کې د تاوتریخوالي کمول یو بې معنا خبره بللې ده. د جنوبي آسیا لپاره دغه نړیوال سازمان رئیس عمر ورایچویل په کومو جنګونو کې چې پر ملکیانو بریدونه کېږي او وژل کېږي د تاوتریخوالي د کلمې استعمال بې معنا دي. د عفوي نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په طالبانو غږ وکړ چې پر ملکیانو باندې د خپلو حملو د بندولو په اړه ژمنه وکړي تر څو چې پر ملکي هدفونو حملې جاري څوک د سولې په اړه اداګانې جدي نشي ګڼلی. د احمد خان رحیمي په نوم یو افغان الاصل امریکایي ځوان چې د نیویار په ښار کې د بم د چولو په جرم په ابدي حبس محکوم شوی و او په زندان کې پروت دی، د جمعې په ورځ د نیویار د فدرالي محکمې قاضي ورته په پولیسو باندې د ډزو په جرم د ابدي حبس یوه بله سزا هم واوروله. د جمعې په ورځ د عراق په پایتخت بغداد کې د رادیکال شیعه مولا مقتدا الصدر په لسهاوو زرو پیروانو دغه هیواد نه د امریکایي عسکرو د وتو په خاطر یوه مظاهره رابللې وه. د الصدر طرفدارانو دا مظاهره په داسې حال کې وکړه چې امریکا د دوامداره نظامي موجودیت په خلاف د عراقیانو احساسات راپارېدلي او وتلې غواړي او د عراق پارلمان هم څه موده مخکې د وتو پرېکړه صادر کړې وه. د چین د روغتیایي چارو مامورانو ویلي چې د ووهان په ولایت کې د کرونا وایرس د موزي ویروس له خپرېدو وروسته تر اوسه 26 کسان مړه شوي دي. له 370 نه زیات ناروغانو کې علائم او اثر تثبیت شوي دي او په خپلو غټو لسو کارونو کې برابر 3.5 میلیون خلک قرنطین کړي دي. د امریکا په شمولي د نړۍ لسو هیوادونو ته سرایت کړی خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خطر یې نړیواله بڼه نه ده غوره کړې. د یو تازه رپورټ له مخې په اروپا کې 15 تازه پېښې ثبت شوې دي او په امریکا کې د سه شنبې په ورځ باندې 2 پېښې ثبت شوې. د امریکا د فدرالي محکمې قاضي د لیبیا په ختیځ کار بن غازی کې په 2012 میلادي کال کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د مرګانۍ حملې په جرم د مصطفی الایمان په نامه یو لیبیایي ځوان د 19 کلونو په حبس محکوم کړ. په دغه حمله کې د قونسلګرۍ ودانۍ سوځل شوې وه او په لیبیا کې د امریکا د سفیر کریستافر سټیونز په شمول څلور امریکایان وژل شوي وو. الایمان امریکایي ځواکونو په 2012 میلادي کال کې په طرابلس کې په خپل کور کې ونیو او امریکا ته یې د محاکمې په غرض راوست. د جمعې په سهار د واشنگټن ډي سي په نېشنل پارک کې د کانګرس د ودانۍ مخې ته له 100 زرو نه زیاتو خلکو چې اکثریت یې د عیسوي مبلغینو د ایوانجلیکل کرشن فرقې غړي او د جنین د ځای کېدو مخالف دي مارش وکړ. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا لومړنی برحال جمهور رئیس و چې په مارش کې ګډون وکړ. هغه دغه ډله د خپلو طرفدارانو په جمله کې حسابوي او د امریکا د کانګرس د سنا مجلس ته د استازو د مجلس مدعي لومانو او منیجرانو د ټرمپ د علني محاکمې په لړ کې خپل دلایل د شنبه په ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې مکمل کړل.
In order to essentially coerce or extort help to cheat in
the next دا د اساسو د مجلس د استخباراتو د جرګګۍ رئیس او د منیجرانو د وکسیز ډلې مشر ادم شيف غږ دی. هغه د کانګرس د سنا د مجلس سل غړي مخاطب کړل او ویل ک تاسو ټرمپ مؤاخذه نه کړی او قدرت نه وښنه شي نو دې معنا بدای چې د مؤاخذې ټول قانون او تاریخ خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. د ټرمپ مدافع وکیلان به د شنبه په ورځ باندې خپل دلایل وړاندې کړي. نامتو امریکایي ژورنالیست او سیاسي مبصر جیم لهر د 85 کالو په عمر د پنجشنبې په ماښام د زړه د ناروغۍ له امله مړ شو. د پی خبري اژانس وایي چې لهر د 16 سیزنه د پی بی ایس د تلویزیون رادیوي شبکې د نیوز پروګرام مسول و. هغه د 1978 تر 2012 میلادي کالونو په دوران کې د 11 جمهوري ریاستونو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرو کوربتوب کړل. دا به د سات خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
دا هم د دې خبرونې لمړی رپورت. د عراق د شیعګانو د مذهبي با نفوذ او افراطي مشر په زرګونو پلویان د بغداد په مرکز کې راټول سوي وه چې له هیواد څخه یې د امریکایي عسکرو د وتلو غوښتنه کوله. د امریکا ږغ دغه رپورټ به اوس په ګډه واورو.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د با نفوذ افراطي شیعګانو د مذهبي مشر په زرګونو پلویانو پرون د جمعې په ورځ د دې میاشتې په سر کې د درون په حمله کې د عراق په پایتخت کې د ایران د لوړ رتبه جنرال د وژلو نه وروسته په مرکزی بغداد کې د مظاهرې لپاره راټول شوي وو چې له دغه هیواد نه یې د امریکایي عسکرو د ایستلو غوښتنه کوله. د جمعې د ورځې له سهار نه را په دې خوا د عراق د پایتخت په مرکزی میدان کې په لوړ سپیکرونو کې ویل کېدل چې موږ امریکا نه غواړو، موږ امریکا نه غواړو. شوم یو پوسټر په لاس کې نیولې وو چې دا شعار په لیکل شوی چې مرګ په امریکا، مرګ په اسرائیلو. هغه سرکونه او پلونه چې زرغون زون ته ورزی په دغه سیمه کې د عراق د حکومت مرکز او د امریکا د سفارت په شمول یو شمیر خارجي سفارتونه دي په کانکریټي دیوالونو سره بند شوي دي. عراقي امنیتي قواوی پیراکوي او هغه لارې بند کړي دي چې د دغه سیمه دروازو ته ورزی. امنیتی قواو په دغه سیمه کې پوره حضور درلوده ځکه احتجاج کوونکي چې اکثره له پایتخت نه ورغلي وو، مګر د عراق د جنوبي ولایتونو نه احتجاج کوونکي پلی په بغداد کې د جادریا په سیمه کې غونډې ته ورغلي وو. عراقي بیرغونه رپول او په سمبولیک ډول سپین کپنونه اغوستي وو. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر چې ګوندې د 2013 کال د می د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې اکثره څوکۍ ګټلې وي، د میلیونو کسانو د مظاهرې لپاره غوښتنه کړې وه چې د بغداد هوایي میدان ته نږدې د امریکا د درون حملې نه وروسته چې د ایران د لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د ملیشو لوړ رتبه قومندان ابو مهدی المهندس نو وژل شو. د عراق ټول سیاسي مشران و په قار کړل. آل صدر د پرون د جمعې په ورځ په یوه وینا کې چې د 2003 کال د امریکا په مشرۍ حمله کې چې ډکتاتور صدام حسین له قدرت نه راوپرځاوه، په عراق کې د امریکا د نظامی حضور لپاره د شرایطو د امنیتي موافقو لغوه کول، د امریکا د امنیتي شرکتونو د کار پای ته رسول او د عراق هوایي قلمرو ته د ورغلو لارو بندول شامل دي. الصدر ویل که په اعلامیه کې یاد شوي شرایط ومنل شي، مقاومت به په موقت ډول تر هغې پورې ودرول شي تر څو چې د امریکا وروستی عسکر له عراق پرېږدي. د جمعې د ورځې مظاهره د الصدر د سیاسي رقیب هادي العامري چې په پارلمان کې د فتح بلاک او همدغه راز د عوامو د چمتووالي د یونټونو چې د یوې ډلې ملیشونه جوړ شوي دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی په شمول اشیا ګوندونو ملاتړ کوو. د امریکا په هوایي حمله کې سلمانی او المهدي ووژل شولو. د خلکو د کلک اعتراض په ځواب کې پارلمان په دې هفته کې یوه پرېکړه وکړه چې په اجرا کولو څوک مکلف نه دی، له حکومت نه وغوښتل چې خارجي عسکر دې له هیواد نه وباسي. کردانو او اکثره سنیانو د رای اچونې سره مقایته وکړه. که مقتدا الصدر رانه وغواړي زه چمتو یم چې د امریکایانو په خلاف وجنګېږم. لسو او د ملیشو د عامه چمتوتوب قطعاتو هغه سرکونه بند کړل چې د بغداد په سیمه کې کراده او جادریه په دواړو سیمو کې د احتجاج مرکز ته وځي. الصدر چې د 2003 کال له ارغل نه وروسته د امریکا په اشغال کې یو غټ اغزه و، له خپل قابلیت نه کار واخسته او په خپلو پلویانو باندې غږ وکړ چې لارې کوڅې بندې کړي او په بغداد کې ټول تحرکات فلج کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په چین کې د کورونا وایرس خپرېدل په نړیواله کچه ګواښ دی چې په چین کې د دې وایروس له امله لشت لږه شپږ کسان مرسوي دي او د تایید څو شمیرو له مخې 1,001 نور په دې وایروس اخته شوي دي. خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د پیښو رښتینی شمیر به ډیر وي. نور حال په راپورټ کې واوري.
د پنځمې پورز په سنگاپور او ویتنام کې هم د دې ویروس د خپرېدو راپور ورکړ شوی او په جاپان، تایوان، سویلي کوریا، تایلند او متحده ایالاتو کې هم پیښې موندل شوې دي. د کرونا وایروس د چین په واهان ښار کې رامنځته شوی او چارواکو یې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات پیل کړي دي. د چین واهان ښار چې 11 میلیونه نفوس لري او د کرونا وایروس مرکز دی تر سخت کنټرول لاندې دی. د هغو انځورونو له مخې چې د پنجشنبې په ورځ په ګرځنده ټلیفونونو کې اخیستل شوي ښیي چې پولیس په ټول ښار کې ځای پر ځای شوي. امنیتي تدابیر هم په هوبی ولایت کې چې په دې وروستیو ورځو کې د ویروس نښې پکې ډېرې شوي دي هم نیول شوی دی. د سیمه ایزو خلکو پلان شوي سفرونه لغوه شوي او د ښار دننه او بهر عامه ترانسپورت د خلکو پر مخ بند شوی دی. د بیجنګ په هوایي ډګر کې مسافران تر خپل توانه پورې تدابیر نیسي. یو مسافر سندی چین وایي زه واقعا اندیښمنه یم. زه واقعا ډارېږم چې دا به د سارس په شان بله ناروغي شي. له همدې امله موږ ټولو ماسکونه اغوستي. د چین د دولتي تلویزیون په تصویرونو کې ښکاري چې طبي کارکونکي د هغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د مسافرینو معاینه کوي. هر هغه څوک چې د بدن د تودوخې درجه یې لوړه وي قرنټین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ونه شو کړی چې د پنځشنبې په ورځ دا ویروس د عامه روغتیا د نړیوالې اندېښنې د بیړني حالت په توګه اعلان کړي، کوم چې په کانګو کې به د ایبولا ویروس په شان ګڼلای وي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ډاکټر تیډروس ادهانوم غبریوسس وای
میک نو میستیک دیس از دو ان ایمرجنسی.
غلط په هوای ونشي، دا په چین کې استراري حالت دی. دا تر اوسه په نړیواله سطح بیرنۍ روغتي حالت نه دی، خو ممکن دا سی وشي.
اټ می یت بیکم وان.
د روغتیا نړیوال سازمان استراري کمیټه به لس ورځې وروسته یو ځل بیا غونډه کوي. انویو ساری ناروغي او پتیر جدي نه دی، لکه چې په 2003 کال کې د تنفسي مشکلاتو د ویرامنسته کوون کې ویروس کا په غیر قانوني ډول د یوهان د سمندري خوړو په بازار کې پلورل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چارواکو د مسافرینو معاینات زیات کړي دي. کارپوهان وایي چې تر ټولو لوی ویره له چین نه بهر یو انسان نه بل انسان ته د ویروس لیک دی، کوم چې کېدای شي په یو نړیوال ساری مشکل بدل شي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ. یا پینزا
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ د سولې د پلان په باره کې د خبرو لپاره واشنگتن ته را روان دی. خبریالې لینډا ګراډ سټین په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا رپورټ را لېږلې دی.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي وست دې وخت دی چې له ډېر انتظار نه و او مخالف مشر بینی ګانتس بل هفته سپینې ماڼۍ ته بلنه ورکړي چې په دغه پلان باندې خبرې وکړي. په اسرائیلو کې راپورټونه وایي دا به د اردن د سرحد سره د اردن په ناوه، همدغه راز د اردن د سیند په لویدیځه غاړه او همدغه راز د یهودو په ناقلینو باندې حاکمیت ولري. فلسطینیان وایي هر از دوی ته ورنکړي دا د نه پیلېږي. جمهور رئیس ټرمپ وایي ډېر احتمال لري دا به خپل د سولې پلان چې ډېر انتظار ورته وویستل شو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ده په انتخاباتو کې د سل بینی ګانتس بلې سه شنبې نه د مخه چې واشنگتن ته را رسیږي اعلان کړي. ټرمپ وویل دا یو ستر پلان دی او واقعا داسې یو پلان دی چې کار به ورکړي. په اسرائیلو کې راپورټونه وایي په دې کې به په یو اړخیزه توګه د اردن ناوه د لویدیځ غاړې تقریبا پنځمه برخه چې د لویدیځ غاړې او اردن تر منځ غځېدلې ده شامله ده. اسرائیل له ډېر پخوانه دا خبره کوي چې د اسرائیلو امنیت لپاره دغه سیمه ډېره مهمه ده. تقریبا 14,000 یهود او همدغه 4,000 فلسطینیان پکې میشتي. په راپورټونو کې راغلي دي چې دغه پلان به په لویدیځه غاړه کې په ټولو مشتو یهودانو باندې حاکمیت ولري چې څه باندې 400,000 اسرائیل پکې وسیږي. که داسې وشي دا به د امریکا په پالیسۍ کې وستر بدلون وي او فلسطینیان به په غوسه کړي. صدر اعظم نتنیاهو انویل د جمهور رئیس ترامپ بلنه په خوښۍ سره منلې ده.
We have had no better friend than President Trump. That friendship is expressed in the fact that we're in the American embassy in Jerusalem.
شمنګ د جمهور رئیس ترامپ نه بهترین دوست نه درلوده. په حقیقت کې دغه دوستي منګ په بیت المقدس کې د امریکا په سفارت کې څرګنده کړی ده. جمهور رئیس ترامپ بیت المقدس د اسرائیل د پیتخ په حیث په رسمیت پیژندلی وو او جمهور رئیس ترامپ د ګولان په لوړو باندې د اسرائیل ملي حاکمیت په رسمیت پیژندلی وو. اوس په دې بلنې سره جمهور رئیس غواړي اسرائیل ته داسې سوله او امنیت ورکړي چې مستحق دي. د فلسطین د ادارې د جمهور رئیس نطاق نبیل ابو رودنی امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې نور د سرو خطونو نه تیره نه شي. د ویلي فلسطینیان به هیڅ داسې پلان ونه مني چې په هغې کې په لویدیځه غاړه د غزې په تړانګ او ختیځ بیت المقدس باندې د دوی ملي حاکمیت نه وي منل شوی. عباس د پنجشنبې په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات کړی و چې د یهودو د نړیوال قتل په فورم کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته راغلی و او په راتلونکي وخت کې د پوتین د مرستې غوښتنه وکړه.
كان هناك قضايا عندنا في المنطقه
لابد ان نبحثها مع السياده. عباس ولي زيني سمايزه موضوعات اشتدت چې په کار د چې د جمهور رئیس پوتين سره ور باندې خبري وشي چې په دې کې د اسرائيل هغه اعلان شامل ده چې د خپل خاور پورې د فلسطین د خاور د نخاولو باره کې کړه ده. عباس دا هم ویل د دې ضرورت چې د پیړی د موافقې په باره کې خبري وشي چې خاغلی ترامپ ولې زربا خبرېدو ته چمتو وي. عباس دا هم ویل مونږ به په دې موضوع باندې هم خبري وکړو. مونږ د جمهوری ریاست او پارلماني انتخاباتو موضوع هم لرو چې مونږ به د دې موضوع په باره کې جمهور رئیس ته معلومات ورکړو. عباس ویلی فلسطینیان غواړي په دغه موضوع چې اسرائیل د خپل خاورې پورې د فلسطین د خاورې د نخلولو د اعلان او هم دغه راز په نورو سیمایزو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر امان صفادی هم خبرداری ورکړه چې اسرائیل د اردن ناوا د خپل خاورې سره یو ځای کړي نو دا به هغه فرصتونه د لاسه ورکړي چې د سولې لپاره د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ موجود دي. نتنیاهو او ګانتز واشنگتن ته په داسې وخت کې سفر کوي چې ټاکل شوی ده په یو کال کې دننه په اسرائیلو کې د دریم ځل لپاره انتخابات وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا جا غشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په هسپانیا کې د موسمي طوفان له کبله یو لس کسان مړه شوي دي او سختې ویجاړې هم رامنځته کړې دي. څو ورځې مخکې په سیمه کې طوفان راوتلی دی او چارواکي یې اړ کړي چې بیړنۍ غونډه وکړي. د دې طوفان له کبله په فرانسه کې هم شدید سیلابونه راوتلي دي. نور جزئیات په راپورټ کې واوري.
د ګلوریا په نوم د توپان څپې چې 15 متره اوچتې دي. د هسپانی په بالاریک ټاپو کې دغه توپان څپې 15 متره اوچتې شوې دي او د تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې د شدید سیلاب له کبله د تاسادیمار په خار کې دوکانونه او بازار تړل شوی دی. د سیمه د هسپانی مرکز بارسلونا په 100 کیلومتر کې موقعیت لري. د ګوزاور کورټ په نوم د سیمې یو اوسیدونکی وایي
که د مالګینو اوبو مخه ونینه ول شي موږ به 40% فصل له لاسه ورکړو.
د لومړنۍ راپورونو په اساس د توپان دلتا سیمې ته $10 میلیون زیان اړولی دی. د هسپانی صدر اعظم پیدرو سانچیز د پنجشنبه په ورځ توپان ځپلو سیمې ته تللی و. دی وایي چې حکومت به د ورکه شویو کسانو موندنې او اقتصادي مرستو په برخه کې به خپلې مرستې ونه سپموي. د هسپانی صدر اعظم پیډرو سانچيز وای
دا څه معنا ورکوي زموږ ټول حکومتي ادارې خپل پام دی ته واړوي چې څنګه اقتصادي او نوري منابع د ستوندې ته چې د اقلیم بدلون دی واړوي
د ګلوریا توپان څپې د فرانسې لویدیسته هم رسیدلې دي چې د سخت باران لامل شوی او په سیمه کې د سین اوبه اوچت شوی دي د اودو سین چې د کاراکاسونا خار څخه تیریږي چهارشنبه په نیمه شپه کې خلک ویښ کړي دي د سیمې یو اوسیدونکو اقلی موهوبي وایي
اوبه د آس په شان الوزی برېښنا پرې شوی سیلاب راوتلی او کورونه له اوبو ډک دي
د فرانسې په جنوب ختیځ کې 1500 کسان ارشیوی چې خپل کورونه پرېږدي که څه هم اوبه د پنځمې پرس درېدلې دي خو چارواکو په ګڼو سیمو کې د سیلاب راوتلو له کبله خبرداري ورکړې ده د سیمې یو اوسیدونکو کوین مازویر وایي
باران په واټونو او مشخص سیمو اغیز کړی دی خطر په خپل ځای دی ځکه لا خلک لسیمې وزي
د ګلوریا توپان چې ویجاړې اړولې دي اوس یو څه آرام شوه دي توپان د هسپانی والنسیا بارسلونا او بالیاریک ټاپو سیمې زپلې دي وحید الله فیضی امریکا غږ واشنگټن
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
د نورو ریډونکو د پوهنې وزارت په هغو ولایتونو کې چې د شزینه ښوونکو شمیر پکې کم دی له نورو سمو څخه شزینه ښوونکو په لوړ معاشونو ګماري تر اوسه مرسته کوونکو د پوهنې وزارت د دې پروژې د ملاتړ ژمنه نه ده کړې په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورت لري
د ملکی خدماتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په ملکی ادارو کې 340 زره ملکی مامورین کار کوي چې 15% د پوهنې وزارت کارکونکي دي د دغه کمیسیون رئیس احمد نادر نادری وایي چې د پوهنې وزارت ټول 2500 کارکونکي لري چې اکثریت یې ښوونکي دي ښاغلی نادری چې د پوهنې په سکتور کې د اصلاحات یو سیمینار ته په کابل کې خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې د نفوسو تکاثب ته په کتنې لا نور ښوونکي ګومارل ته هم ارتي علي دلکیږي
هر سال نظر به نرخ رشد نفوس
هر کال د نفوس د وده د کچل وړې دوه ته په کتنې د خونکو او خوانځي شمیر باید زیات شي د خونکو او خوانځي شمیر باید مستقیما د نفوس د وده سره متناسب وي د مالی توانمندۍ لامل له بعد مرغ افغانستان هغه لازم مالی توان نه لري چې د نفوس د وده پر تناسب خوانځي جوړ کړي خو لخت تر لګه با عزت خدمتګزار او مؤثر خونکي کولای شي چې ولري
کشور
د پوهنې وزارت په تیرو دوه کلونو کې د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون له لارې په لومړي ځل د آزاد رقابت له لارې تر 40 پورې نوي ښوونکي په کار ګمارلي چې لا تر 40 زیاتې خزینه ښوونکي خو هم د افغانستان په لږو ولسوالیو او څو ولایتونو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته او کشته هم شمیر خورا کم دی اکثره د خزینه ښوونکو د نشټو او یا هم کم شمیر په افغانستان کې د نامنې پورې تړي خو د نامنې سربیره ځینې نور عوامل هم شته چې کورنۍ خپل لولتا خونځیوته د تللو حوالته درس ورکولو ته اجازه نه ورکي د خوص په ولایت کې وی خزینه خونکی سعیدی امریکاغه غشنر علی ته ویل چی انجلی ډیری لیوالدی چې زکری وک او خزینه خونکی هم غواړي چی انجلی زه درس ورکي خو د خونځیو د ودانیو نشته لامل دی انجلی خونځیو ته نزي او خزینه خونکی هم هغه ته درس ورکولو ته نه حاضری
الکای شتړی زیوت الکای شت خوځین ستوند شتا غستون زی دادی چې زده کوونکو د پوره خاص سرپناه ځای نشته زاد نور خاص دای دینه لري چې دی هغه خپل زده کړی سره تور سوي تعمیر دینه لري چې هغه کې دی په خشن خپل زده کړی سره تور سوي دا اوس درس چې د شخصي کور دین په خپل کور کې میګو ستې زکه چې تعمیر نه لري چې د هغه کې می درس توي یو زده کوونکی ازریږي او درس دی دوه بجو نه تسلور نیمه بجو پورې وتایو درې مليمونیو
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په یو پروژه باندې کار کوي چې له مخې به یې له نورو سیمو څخه خزینه ښوونکي هغه سیمو ته واسول شي چې اوس مهال پکې خزینه ښوونکي نشته او کشته شمیرې خورا کم دي د پوهنې وزارت وایي د میرمن نوریه نهزت امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه د افغانستان پوهنې د بهیر سره مرسته کوونکو نړیوالو ادارو د دغه وزارت د دغه وړاندیز د تمویل ژمنه نه ده کړې
برنامه روی دست داریم که
یو پروگرام لرو چې لکتر لګه وکړای شو. یو شمیر خزینه خون کې د افغانستان له نورو برخو څخه هغو سیمو ته چې خزینه خون کې پکې نشته په یو لوړ معاش او زیاتو امتیازاتو باندې وګمارو. په هغه صورت کې چې دا پروګرام د مرسته کوونکو نړیوالو موسسو لخوا تمویل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې هر کله مرسته کوونکو نړیوالو موسسو د دې پروګرام د تمویل ژمنه وکړه، نو ورسره به د خزینه خونکو د ګمارلو کار پیل شي. په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي چې نږدې 10% انجونې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM
100.5 او اټکل کېږي چې په راتلونکي کې نور هم خراب سي. د کانګرس غړي او په واشنگتن کې مشت د چارو نور تنظیمونکي غواړي چې د ټکنالوژي په شرکتونو د رقابت، آنلاین خوندیتوب، تعصب او یو لړ نورو موضوعاتو له امله محدودیتونه ولګوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په واشنگتن کې د ټکنالوژي په شرکتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره غوښتنې زیاتېږي.
پیپل آر انګري اند سکیرد.
خلق په غوسه دي او د پخوا په پرتله اوس ډیر ویریږي. دوی مقصد یو قانون غواړي، فرق نه کوي که هغه فدرال قانون وي یا ایالتي.
اوس وخت را رسیدلی دی چې دا لوی شرکتونه مات کړو چې دوی نور په هر چا باندې دومره قدرت ونه لري. زه د مشتریانو او رقابت د ساتلو لپاره یو پلان لرم.
د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه اوس د دموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو لخوا له نیوکو سره مخامخ دي او په راتلونکي کال کې دغه فشار ښایي زیات شي.
It's fascinating when you think of the relationship between
که د واشنگتن او د ټکنالوژۍ د لوی شرکتونو ترمنځ اړیکو ته وکتل شي، نو ویل شو چې ډېری خراب نه دي، خو د پخوا په څیر ښې هم نه دي.
دغه شرکتونه اوس د کاروونکو قوت له امله د نویو جریمو له ګواښ سره مخامخ دي. نوی قوانین ښایي امریکایانو ته په خپلو آنلاین معلوماتو باندې د ډېر کنټرول وړتیا ورکړي او همدارنګه به د دغو شرکتونو هغه وړتیاوې محدودې کړي چې د کاروونکو معلومات د میلیاردونو ډالرو ګټې په خاطر د اشتهاراتو په شرکتونو وپلوري.
نه یوازې امریکایان بلکې د نړۍ په هر برخه کې د انټرنیټ کارکوونکي د خپلو معلوماتو د محرومیت په هکله اندېښنه لري. زه فکر کوم موږ ته پکار ده چې د دې کار لپاره یو لړ قواعد رامنځته کړو.
که د امریکا د کانګرس غړي د فیسبوک په شان د لویو شرکتونو د کوچنی کولو په تهدید عمل وکړي او د انستاګرام په شان مشهور اپلیکیشنونه یې په یو بل رقیب شرکت بدل کړي، نو د امریکایي ټکنالوژۍ او بهرني کاروونکي هم ښایي اغیزه وویني.
دا یو نړیواله موضوع ده، نړیوال کنټرولونکي لري. زه فکر کوم خلک له امریکا تمه لري چې رهبری په لاس کې واخلي او په خپلو شرکتونو محدودیتونه ولګوي.
واشنگتن اوس به هغه لوی اغیز چې ټکنالوژي په ټولنه، فرهنګ او اقتصاد باندې لري پوه شوی، او سیلیکان والی اوس په هغه ټولنیز اغیز باندې پوهیږي چې په ډیموکراسۍ، اقتصاد او دندو باندې لري. یو تصادم رامنځته کیدونکی دی چې اوس ډېر د ظاهرېدو په حال کې دی.
په عین وخت کې کله چې واشنگتن غواړي په سیلیکان والی باندې محدودیتونه وضع کړي، په پرمختللو نړیوالو ارتباطاتو کې د چین د پراختیا په حال کې رول په هکله زیاتېدونکې اندېښنه موجوده ده او پوښتنه پیدا کیږي چې په دغه زورواکي هیواد باندې د کاروونکو له معلوماتو څخه د ناوړه استفادې نه کولو په خاطر اعتماد کیدای شي او که
نه.
که چیرې واوی یا کوم بل چینایي شرکت د دې وړتیا ولري چې د یو بل مملکت، بل ښار یا د نړۍ په یو بل ځای کې د ټلیکام تاسیسات جوړ کړي، نو داسې تصور کولی شو هر هغه معلومات چې د واوی ټکنالوژي ترلاسه کوي د چین لویو او قوي کمپیوټرونو ته انتقالیږي.
اوس دا پوښتنه مطرح ده چې آیا واشنگتن به په رښتیا هم د فیسبوک شرکت تجزیه کړي او یا به د کاروونکو د معلوماتو د تنظیم په خاطر کلک مقررات وضع کړي. له چین سره به نړیواله سیالي څه ډول ترسره شي؟ د دغو پوښتنو ځواب ښایي د شاوخوا 15 میلیاردو کسانو ارتباطات چې په 2000 کال کې به آنلاین وي متاثره کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.